د ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلي. سپینی ماړی د خاغلی بایدن لقوله یو اعلامیه کې لیکلی، داسې مهال چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې، وایي د خدای جل جلاله د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي. په اعلامیه کې زیاته شوې، ټول باید له دې فرصت ګټه واخلو د سولې لپاره کار کولو او د غریبو خیال ساتلو لپاره خپل ژوند تازه کړو او د ټولو خلکو لپاره د خو فرصت او غوړه ژوند غوښتنه وکړو. طالب چارواکی دا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کومه امنیتي پیښانه ده شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلی، ټول اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامتي رښوي او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه لري. په همدې حال کې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان وایي د دې خار اوسیدونکو دي د لوی اختر درې ورځې د نامنیو له ډار پرته ولمانځي. ولی جان حمزه په یو ویډیو پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس خپور کړی ویلي،
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې دا د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل بنی.
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي وایي د بامیان یا کولنګ ولسوالۍ ته بيځایه شوي خلک پر خرو ور روان دي. محمد ایوب یاتی رشپا په ټویټر په خپل ټویټر لیکلي، دغه بيځایه شوي او کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي، د دوی ډلې پر غرونو تر سلور ساعته پلي مزل ورسره ځانونه رسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخا ولسوالۍ کې د نخوتو له عمله ووي زره کسان بیلابیلو سیمو ته بيځایه شوي. خغلی ایوب لیکلي، یونیسف هلته هم د خوځو ماشومانو په خاطر حضور لري او هیڅ کله به دوی خپل چاري ونه دروي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلی په دې هیواد کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله په لسګونه کسان مړه او په سلګونه نور به کور شوې دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار ضیا الله لنګو ویلی په دې سیلابونو کې د خوځو ماشومان په ګډون وی 15 تنه مړه شوې دي. ملخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې لمخې په دې ایالت کې د سختو ورښتونو له کبله دوه کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیخه کې مړه او څلور نور ټپیان شوې دي. په افغانستان کې هم رستیو کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ په حلب ښار کې ولمانځله. دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریې پوځانو د روسیې او متحده ځواکونو په مرسته د ښار ونیو. لومړی وار دی چې د سوریې جمهور رئیس شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوری دولتي خبري اژانس سانا په خبره اصل د نور علي رتبه دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر المنز په ابن عباس جماعت کې وکړ. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد په خپل وینا کې وویل، هلته یو برېښنا کوټ پرانستي 200 میگاواټ برېښنا تولیدول شي. د اخر په 2012 میلادي کال کې د سوری تر کورنۍ جګړې مخکې زر میگاواټ برېښنا تولیدول. تاسې ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. په افغانستان کې بې وزلي او بیکاری د خلکو اختر پیکا کړی دی.
په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګ سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ټولنیزو رسنیو کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د پرانستو کمپاین او د خونځیو د بندو دروازو پرانستو ته د نجونو هیلي
کېدای سي. دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي.
د روسیا او چین نږدې توپ د امریکا اندېښنه او له اوکراین سره د امریکا له خوا د مرستو نوې اعلان.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولی شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي.
او که تر اخره را سره پاتې شوې دا به هم واوري چې اروپا کې د 2024 کال له جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. نن د افغانستان د څنګ پاکسرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویمه ورځ د خوبې وزلې بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو پورته کېدو د خلکو په خبره د اختر پیکا کړه ده. په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانو یو عمل نه دی توانېدلی قرباني یا ذبح وکړي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثر اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ، لیکن یا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو اوګه پر اوګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنه اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوي دي. د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر عطا چې له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی وایي سګنه اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
دراتیازر کسانو د موسساتو او دروشت وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقه څخه دغه 40 میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللي نه په قبره برېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطه سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګه سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود، ځکه نو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي تېر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمېنې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زن انجون از دکون کی پر ټولنیزو شبکو د انجونو د تعلیم په ملاتړ د پایل شوی تازه کمپاین پایلې ته خوشبینی خای دوی وای هیلمن دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي د تاډ کړی چې د ټولو انجونو پر مخ خوانځي پرانیزي. د انجونو خوانځي پرانیزي د هغه هشټګ نوم دی چې لته رجومي په زورګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس پلاس کړی دی. تفصيلي په دې راپور کې
له تیر جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو خوانځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د خوانځيو د پرانستل کې دوه غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبريالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او خوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیسته ده. د کندهار یو زدهکوونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وکړه چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بل اخره طالبان اړ کړي چې د ټولو انجونو پر مخ د خوانځيو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د انجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی د موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د انجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد شوي دي. یو موږ خپل دانه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د انجونو مکاتب پیل.
زین نوروز د کوون کنجونو هم چې خوانځي ته د تاګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هر کلهی کړی، خو له دار له رسنۍ سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2/29 مورز د چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. د طالبانو زین مشرانو ویلي دوی د انجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي انجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو خوانځیو د پرانستلو په اړه زموږ د پوښتنې په جواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
2/29 نوې ورځې وشوې چې طالبانو د شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې. دلیل یې څه شي کې دی چې واز دوی دومره ویلي چې غواړي چاپیریال برابر کړي. همدا اوس ماهر مومن د هدیه فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقوقو د څار د ادارې د کمیټې غړی را سره پر ټلیفون وصل دی. مومن صاحب خره غلاس کز پختنه مو سره یو ځای وکم چې لټول اندېخنو سره سره چې په افغانستان کې دننه مطرح کیږي او پنړېواله کچ مطرح کیږي، طالبان ولې توجه نه کوي دې موضوع ته؟
مننه زیرمال صاحب چې زما دعوت کړم تاسو او تاسو اوریدونکو ته اول درله د کومې سلام وړاندې کوم او اختر مبارکي ورته وایم. دلته خبره دا ده چې بدبختانه زما په ان باندې طالبانو دغه د لیسې د نجونو د زده کوونکو تعلیم مسله شته سیاسي سکیپ ګوټ یې ترنه جوړ کړی دی. هغه په دې مانا چې غواړي د غرب سره په دې باندې امتیازات ترلاسه کړي. نو ځکه بدبختانه دغه په افغانستان کې تقریبا د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې نجونې چې د شپږم نه تر 12 ټولګي زده کوونکي دي هغه د تعلیم د حق نه محروم کړي دي. زمونږ هغه طالبانو دا دی چې دغو نجونو اسلامی او بشری حق ورکی او دی پریگری چې خپل تعلیم وکړي. ځکه چې په ټولنه کې همدغه افغانان به تر ډاکټرانو انجینرانو او نورو خرڅ ته ضرورت لري چې افغانستان پر مخ بوزي.
مومند سب طالبان دا ادعا کوي چې دوی افغانانو ته ټول حقونه ورکړي دي هغه مدني حقونه دي او ک لاغې ورها خوانور. اما فکر کوي چې د نجونو د خوانزیو دروازې بندول دا دوی د حقونو ورکړه ک پر حقونو یې تیرې دي.
دا خو واضح خبره ده چې د نجونو هغه اسلامي او بشري حق په دغه ځای کې طالبان د شپږم نه تر 12 ټولګي جن اکاونټ ته نه ورکوي. او مشکل بیا دا جوړیږي چې پاینده کې 4-5 کال وروسته چې بیا اغلته اړینه وي چې نجونې د نورو افغانو ښځو تداوی وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په نورو بخشونو کې کار وکړي په تجارت او په نورو بخشونو کې. دغه نجونې که د مکاتب نه فارغ نشي نو دوی بیا پوهنتون ته هم نشي تلای او د پوهنتون هغه کچه هم راکمیږي. او په ټوله په افغانستان کې چې ښځې د جامعې نیمه ټولنه تشکیلوي هغه چې ده بیا په افغانستان کې نشي کولای هغه خپل حق ولري او په عین حال کې خپل رول ادا کړي د افغانستان پر مختګ او په بیا بهادونه کې.
هغه دلایل چې دوی وړاندې کوي یو محیط دی چې محیط برابر نه دی او دویم دا دی چې دوی غواړي یو طرحه جوړ کړي. په طرحه کې بیا بیرته دغه د محیط مسله او ترخوای بیا د خزینه خونکو ګمار نه ده. فکر کوي دا منطقي دلایل دي
غیر منطقي په دې دي دغه دلایل دوی چې دا تقریبا 300 ورځې کیږي چې دغه حالت روان دی. په دغه 300 ورځو کې دغه طرحه تر اوسه پورې جوړه نه کړل شو. نن دوی په افغانستان کې هغه غټ نور مسائل چې دی هغه به څنګه حل کوي. دا یو خبره. بل خبره دا ده چې دغه ځکه منطقي نه ده چې دوی د پونتونونو نجونو ته اجازه ورکوي چې هغه درس وایي او د ابتدایي مکاتبونو نجونو ته اجازه ورکوي چې درس وایي. مګر په دغه لیسو شاګردانو کې دوی مشکل لري. نو دغه دلیل چې دوی وړاندې کوي چې موږ دوی ته چاپیریال آماده کوو اسلامي چاپیریال آماده کوو یا موږ نور هغه کوو دغه چې دوی دا غیر منطقي وي.
مومان صاحب تاسو د هدیا په نامه باندې یو فاونډیشن لري چې هغه بیا د افغانستان په لری پرتو سیمو کې یا هغه سیمو کې ډیر ورته لاسرسی نشته نجونو او هلکانو ته ګرځند کتابتونونه یا د ګرځند کتابتون لاره یو زمينه برابر کړي چې دوی ته کتابونه وشي. حال ته به حتما هغه تاسو سره د زړه خبرې کړي. د دوی د زړه خبرې څه دي؟
د دوی د زړه خبرې
دا دي
چې افغان نجونه غواړي اسلامي او عصري زدکړې وکړي. دوی د دغه حاکم نظام نه توقع داده چې دوی پریږدي هغه خپل حق ته چې اسلامي او شرعي او بشري حق ده چې دوی هغه په ټولنه کې خپل سالمه ونډه واخلي او بیرته مکاتب ته لاړ شي او وکولای شي چې خپل ژوند پر دغه تعلیم باندې نور هم بهتره او خطره کړي.
صحیح. زما وروستۍ پوښتنه تاسو د بشري حقوقو د څار ادارې د کمیټې غړي هم یاستئ. ولې دغه د بشري حقوقو د ملاتړي بنسټونه داسې یو لازم فشار نشي وارده ولې چې هغه پایله ورکړي؟
فشارونه خو د غربي نړۍ د بشر د حقوقو د څار ادارې او د نورو ادارو په طالبانو باندې شته دي. دوی خپل غږ پورته کړل دی. مګر ما په شخصي اند باندې باید طالبان بدون د دې چې دغه فشارونو خبر ته نظر کې ونیسي دوی باید خپل دغه هڅو کې دغه یو کار کولو لپاره دوی ضرورت نه لري بهرني فشارونو ته. دا باید خپل دغه زمينه مساعده کې چې دغه جونې چې د افغانستان کې د تعلیم حق لري په ټول نړۍ کې دغه شې چې د طالبان کوي د دې څارنه نشته. نو د نشي کېدلای چې افغانستان د دغه 215 مملکتونو یا څو مملکتونو چې دغه کې یو د 10 مملکت اوسېږي چې د نور نړۍ سره هم قدم ونه اوسېږي. نو زما په نظر باندې باید د طالبانو داخل نه دغه کار وشي او دوی باید دغه کار ته چې د نجونو د تعلیم حق دغه زمینه مساعده کړي. بارنی فشارونه به وی یا به نه وي، مګر دا زما په نظر باندې طالبان خپل کار دی چې دغه کار وکړي. دا په دې کې هیڅ اسلامي او شرعي مشکل هم نشته. دغه محیط چې دوی غواړي جوړ کړي، دا په 300 ورځو کې دوی کولای شي چې جوړ کړي. نو زما شخصا امید او خواهش داره چې دوی نه پریږدي چې تعلیم وکړي او پرمختګ وکړي.
د هدیه فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقوقو د څار د ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وو چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه سره خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کوم چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو غیر دولتي بنسټ چې لنور اشخاص او سازمانونو بس پنه ټولوي د وژل شوی او مالول شوی او سرتیرو کورنوي ته رسیدا بنسټ وای د ژمه پر مهال زر مستحق کورنوي ته بشری مرستې رسول او په پام کې لري نور سلګونو کورنوي ته هم د بشری مرستو بستي ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګول ورسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان لخپل دند کو خښول او معاشونه نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږه بعد دینه چې د بشري نورون پر افغانستان باندې روان ده، مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د هماغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدي دي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدې کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. شغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي، ځکه د په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورونی چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کېږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو، د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم، دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي، مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. بس خپله پوهېږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغه ټولې طبقې ته د تیر شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدې والی اندېښنه ښایي وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفه پاتې کېدل سخت کار دی. بلخوا د برېټانیا د دفاع وزارت هم پرون وویل چې د اوکراین د لسو زرو سرتېرو لومړۍ ډله چې په روانو میاشتو کې به وروزل شي د هېواد ته رسېدلې. پر اوکراین د روسیې غیر موجي یرغل د فبروري میاشتې پر څلېرویشتمه پیل شو چې لا هم دوام لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن د انډونیزیا په بالی ښار کې د جیشل یا د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره په کتنه کې وویل هغه څه چې له پیکینګ اوري دا دی چې ادعا کوي بې طرفه دی. د بلینکن په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفي ډیر سخت کار دی، خو واشنگتن به د پوینا په اوکراین کې خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولای شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 318 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي چې په هغو کې غذایی توکي، د څښاک پاکې اوبه، نقد مرستې، بیرنۍ روغتیایي څارنې، سرپناه او د بشري سازمانونو ترمنځ د چارو همغږي شامل ده چې ډیری دغه سازمانونه به په سیمه کې حیاتي کارونه وکړي.
د بلینکن په خبره د اوکراین پر خلاف د روسیې جګړه یو څرګند یرغل و چې نه یوازې په اوکراین کې د خلکو ژوند ته یو څرګند ازمایښت ګڼل کیږي، بلکې د نړیوال نظم لپاره هم په یو ازموینه بدله شوې ده. د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون شنبه وویل چې د اوکراین د لس زره سرتېرو له ډلې لومړۍ جوپه بریتانیا ته ورسېده او خپل تمرینونه یې پیل کړل. دغه سرتېري به په روانو میاشتو کې په بریتانیا کې پوځي تمرینونه بشپړ کړي. د بریتانیا تر زرو زیات پوځي پرسونل به دوی ته پوځي روزنه ورکوي. بلخوا د اوکراین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیل سره په ټوله کې 324 ماشومان هم وژل سوي او تر 648 زیات نور ټپیان سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خوست د یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر لمونځ د ادا کولو پر مهال لشتمن ووختل چې د تیرو جګړو د قربانیانو له کورنۍ او بېوزلو سره مرستې وکړي. دوی وایي په مخکنیو کلونو کې د اختر پر مهال امنیتي ګواښونه و، خو څه کال هیله مند دي چې د خوښي په آرامه فضا کې ولمنځي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د شنبه په ورځ د خوست اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځونو د ادا کولو پر مهال لشتمنو خلکو وغوښتل چې د تیرو جګړو له کونډو، یتیمانو او نورو بېوسه خلکو سره مرستې وکړي او په خپلو کې کرکې، دښمنۍ او بدمینۍ دې ختمې کړي. دوی په دې هم خوشحالي څرګندوله چې سږنی اختر له هر ډول امنیتي ګواښونو پرته په آرامۍ او خوشحالۍ سره لمانځي او هر ځای د اختر مبارکۍ لپاره تللی شي. د خوست اوسیدونکو شاهد الله شاهد آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د خلکو لویه برخه بېوسه ده او د خپل شتمنو خلکو مرستې ته اړتیا لري.
هغه کسانو چې دوی قرباني کړي دي، دوی باید زموږ افغان ولس چې 90% د فقر غربت سره مخ دي، دوی سره باید همکاري وکړي. نه یوازې په مالی برخه کې، باید دوی سره په نورو برخو کې همکاری وکړه. کده غوخه ورکړه په عموم کې مې له هیوادوالو غوښتنه ده چې دوی باید خپل کې مینه محبت وکړي. دوی ترمنځ کینه، بوز، هغه څه چې دوی ترمنځ دښمنۍ دي هغه باید ختم کړي.
د خصوصیدونکو د نورو کلونو سره د سګنی اختر توپیر پدې کې بولی چې خلکو سره امنیتي ویره نشته او هر ځای په ډاډه زړه د اختر لمانځنه کوي. د خوس یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل زیار پوینا تیر اخترونو کې ډاډمنه سولنه و.
وزینې توپیر زړه د تیر اخترونو سره هم دا دی چې په نورو اخترونو کې به لکه څنګه چې شاید باید وي همداسې سوله آرامي نه و. دا ځل اختر کې چې د سوله آرامي په کامله معنا شتون لري، نو له همدې امله خلک هم خوشاله دي چې په ډاډه زړه لوی اختر کوم مراسم چې دي د غلمانځي.
د خوست یو بل اوسیدونکو نصیب الله دانشول په خوای نه شوي کولای چې په اخترونو کې د نامنه یو او نورو ګواښونو د لاسه نور ولایتونو او لرې سیمو ته ولاړ شي، خو اوس وخت کې ورته هر ځای د تګ او راتګ اسانتیا رامنځته شوې ده.
په لومړي سر کې ټول افغانانو ورونو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم او په دې هیله یم چې دغه اختر به د سولې ورورولۍ اختر وګرځي. مونږ هم غواړو د قربانۍ وروسته چکر ته ولاړ شو، تفریحي ځایونو ته ولاړ شو. پخوا مونږ په یوازې مرکز کې ګرځېدو، ځکه د امنیت ستونزه اوس الحمدلله کولی شو نورو ولایتونو ته، ولسوالیو ته لاړ شو، میلی وکړو، له خپلو ملګرو یارانو سره ساتیرای.
د جولای په نهمه په افغانستان د پاکستان په ځینو پښتون میشتو سیمو، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو کې لوی اختر ولمانځل شو، خو په پاکستان کې به د جولای په لسمه د لوی اختر لومړی ورځ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اروپا کې د 2024 کال جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. اروپایي کمیسیون دا پریکړه د خلکو د خوندیتوب لپاره کړې ده. عصمت څاروان یې پاړه راپور لري.
تر 2024 پورې هر نوی موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د ISA په نوم په سرعت ضد زیرک ټکنالوژي سمبال وي. په اروپایي اتحادیه کې د عمومي خوندیتوب د مقرراتو پر اساس د دې اتحادیه په ټولو غړو هیوادونو کې د موټرو د ټولو ماډلونو لپاره دا شرط ایښودل شوی چې باید د ISA سیستم ولري. د دې پریکړې لمخې د 2024 جولای څخه هر موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د سرعت ضد سیستم ولري. تمه کیږي چې دا سیستم به په سړکونو کې ترافیکي پیشي او مرجوبلې کم کړي. د اروپا کمیسیون په یو اعلامیه کې ویلي موټر جوړونکو اوس فرصت لري چې د ISA له پوتنشل څخه د لارو د خوندیتوب لپاره کار واخلي. دا سیستم د موټر د سرعت د کنټرولولو لپاره په لویو لارو کې له ایښودل شویو کمرو او د جی پی اس له معلوماتو کار اخلي. د اروپایي اتحادیې له اټکلونو سره سم د ISA جبري کېدا به په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو له کبله تلفات له شپږ بشتر 500 سلنې پورې کم کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای شئ.
او ناسا د کهکشان حیرانوونکي تصویرونه خپاره کړي دي. دا تصویرونه د جیمز ویب ټلسکوپ په وسیله اخیستل شوی. خدا چې څه ډول ښکاری لیسمت ساروانی جزئیات واوري.
ناسا د جیمز ویب ټلسکوپ له لوري د کهکشان اخیستل شوی تصویر وشود. په دې حیرانوونکي تصویر کې ځلاند ستوري او زرګونه لری کهکشانونه په رنګ ډول لیدل کیږي. دا تصویر د 24 ساعتونو فعالیت نتیجه ده او د عالم د شورو یو تر ټولو مهم عکس دی چې تر اوسه پورې اخیستل شوی دی. جیمز ویب ټلسکوپ دا مهال د ساينس پوهانو په وینا د ځمکې له مدار څخه 1.5 میلیون کیلومتر لري سرخی. دا ټلسکوپ چې د انجینرانو یو فوق العاده نوښت بلل کیږي شپږ زلي اتلس هنداري لري. د ناسا د جیمز ویب د پروژې یو څېړونکی جین ریک بی وای دا ټلسکوپ د 2023 د دسمبر په میاشت کې له جنوبي امریکا څخه فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ چې 10 میلیارډ ډالر لګښت پرې راغلی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ د دې وړتیا هم لري چې د ناسا په وینا د هغو ستوریو د نور موجونه تشخیص کړي چې په لومړیو کې لیدل کېدل خو اوس پنا شوې دي. جیمز ویب ټلسکوپ د اتموسفیرونو شمسی نظام له دغه نظام څخه به هر ستورو چې د نورو ستورو په مدار کې څرخي او نورو سیارو په اړه پلټنې کوي او زموږ له اتموسفیر سره د ورتوالي په اړه معلومات راټولوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور می دار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې را سره یاست او ازادي راډیو اوریز موږ د دې خبرونو او موضوعاتو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستل شي. ازادي راډیو .com زموږ آدرس دی. تر خوای د دې موضوعاتو زنی مطالب زموږ پر ټولنیز رسنیو هم خبره شوې دي. هلته هم کولای شي د دې موضوعاتو لنډیز اوري خو د تفصیل لپاره یې بیا لیکونشته کولای شي ویب سټ ته ولاړ شي وی ګوري دا زموږ خبرونه. البته د دې موضوعاتو تفصیل هدف مده هغه په پښتو او دری ژبه د ویب سټ کې خبره شوې دي. وخت په افغانستان کې نږدې 8:30 دونکو دی. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټول